سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې په شپې
نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. تازه د رادیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د توریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي. دا راپور لمخې په پام کې د چوه د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیرې غونډې د 2023 کال په مې کې په اشقابات کې، د 2023 کال په جنوري کې په بروکسل کې، د 2023 کال په نومبر په تاشکند کې، او د 2023 کال په مې کې د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړ شوی وی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مشري روزا اوتمبایوا د راډیو د ورځې په مناسبت ویلي دي چې له راډیو پرته د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن اوتمبایوا نن د کلید راډیو او د مرسال راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یوه پیړۍ کې د خبرونو، تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخه کې د راډیو ونډه وستایله. هغه په خاص ډول مرسل راډیو چې ښځې اداره کوي د هیواد د رسنیز فضا د رنګینې او د ښځو د نظریو د خپرولو لپاره مهمه وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د میرمن اوتمبایوا د کتنې له جریانه خبره شوې، یو شمېر ښځې په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه یې په ماسکونو پوښلې دي. د طالبانو په نژدې په تیرو نژدې دوه نیمو کلونو کې په رسنیو کې د موسیقي او سریالونو پر خپرولو بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د ځینو رسنیو خبریالانو په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو اف ایم خپرونې بندې کړې. خو ازادي راډیو یو کال مخکې خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو ته زیاتې کړې. واشنگتن له پاکستان غوښتدي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانت میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډېری رایې وګټلې. خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوي او نتیجې بدل شوي دي. په انتخاباتو کې د درغلۍ او د ادعاو په ترڅ کې د بلوچستان څلور ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. دا ګوندونه تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالر بودیجې لایحه چل اوکراین سره یو شپته میلیارد ډالر پوځي مرسته هم پکې ده تصویب کړ. دا لایحه که څه هم اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د استازو جرګې داسې نښې نښانې ښودلې دي چې ښایي تصویب نه کړي. سنا دا لایحه په 20 موافقه او 9 مخالف رایو تصویب کړه. په داسې حال کې چې د تصویب لپاره یوازې 6 رایو ته اړتیا وه. دا وروسته له دې چې 22 جمهوری پال وکیلان چې له دې لایحې سره مخالفت کوو له ډیموکراټانو سره یو ځای شول. امریکایي چارواکي وایي د اوکراین لپاره د مالی مرستې ځکه اړینه ده چې دا هیواد اوس مهال د روسیې د نږدې 2 بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي. د دې مرستې وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې په نږدې 2 کې د روسیې د یرغل 2 پوره کیږي.
تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې به سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه واوري چې وایي طالبانو د ښځو یا د بدحجابې په نوم د ښځو په نیولو سره هڅه کوي چې ښځې په ټولنه کې نورې هم څنډې ته کړي. د دې سره جوخت بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بشري او ښځو د حقونو لاسځانګړې استازي رینا امیري ویلي دي چې ښځې په ټولنه کې فعاله ونډه نه لري. د دې سبب شوي دي چې اوس مهال ښځې سي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې او په کومو سیمو کې ښځې نشي کولی صحي خدمات ته لاسرسی ونه لري، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه دا چې په ایران او پاکستان کې څومره افغان کډوال نیول شوي، په دې اړه هم درته جزئیات شته. په ګاونډي ایران کې به د بیکارۍ د کچې د لوړېدو په اړه هم جزئیات درکړو. همدارنګه تخار ته به هم ورشو چې هلته یو کس په خپل شخصي لګښت باندې یو بند جوړ کړی.
دام لی لوسیف راونی ولا دغه لاس پنځه لاس کاله کیږي چې موږ وی دغه اندازې ته راور رساو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي.
نور مثال به مشته بلتیا مقاله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د حق څل عمل شدوی به حجابي بولی په خپل سری ډول د خزو د نیولو په تړه باندې خمندي. ورزو تفصيل لیکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د به حجابي په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د نجونو او مېرمنو د نیولو په اړه لاهم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان مېرمنو په وړاندې دغه ناوړه چلند ادعاوي سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند استیفن دوجارک 13 ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د بهجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمندي.
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د ادعاو په خاطر د طالبان ملوري د ښځې او نجونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما له نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیله نیولو ادعاوې څیړي او ښکاري چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډیره مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمن شوي دي.
this crackdown by the de facto authorities.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنل لري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونه به افغان مرمنې لانور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینه او توتريخواله زیات شي. خغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه یې ترې کړي چې ټولي نیول شوی مرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د خزو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بې حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوي دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکي چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو ښځه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور ووهل شو او وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ژوند کړۍ تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمرنی حقونه خيستي خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځي نيستي او پر نامعلوم لوري وړي
بازداشت میشن او په ځای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي. خو طالبانو تل ادعا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نمنې.
راپور کې مو اوریده چې ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو لیدوري پاروستیو کې د هغه څه له امله چې دوی به حجابي بولي په خپل سړي ډول د ښځو د نیولو په تړاو دوی اندېښمن دي. بل پلو بیا په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازري نامري وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د تګلارو له امله د افغانستان روغتیا سیستم له ناورین سره مخ دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له عمل لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ و په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمت به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمخت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنۍ مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړي دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه چېړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیښه په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیاي بحران لامل شوې چې خځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیاي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیاي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیاي مرکزونو کې د خځینه روغتیاي کارکونکو او کافي امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت یو خځینه نرسه چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېری کمې دي.
مو مشکلات های بسیار زیات داریم. مو ډیر ستونزې لرو. په روغتون کې ډیر کم ډاکټرانو او متخصصان لرو. ناروغان بخي ډیر دي. لکه امیندوارې مېرمنې، شوه دي خورون کې ماشومان چومرونه یې لدري او څلور کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخکل اوسیدونکو فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیاي اسانتیا ولنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي
یا دوا د دسترس مقرر نمیدي.
موږ ته درمل نه راکوي. موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزورې دی. دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
از بیرون خریدا نمیتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له ویرسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیایي کارکونکي په کار بوخت دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې روزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د ټپ په هندې په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولای او په تیرو دوو کلونو کې له ټپ په هندې څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اگزیټ آزموینه نه دا اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلو چې د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسي محدود کړای دی.
وینځل په شونځي کې دا ول سین سنول تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه فورث د شذو حقونه تر فولاندې کې جهال چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري. نارینه والی زمونږ سره ماینه کې اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
په هم افغانستان کې پات کې ګوډ افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه په اوناسته کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې دوه ورځنۍ ناستې جوړېدو ته کمی ورځې پاتې دي، ټاکل شوې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن او د منځنۍ اسیا لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی ترهی حکالا د منځنۍ اسیا د پنځه هیوادونو له استازو سره په قرغزستان کې خبرې اترې وکړي. د قرغزستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې توماس نیکلسن او ترهی حکالا به د غشان د قرغزستان له چارواکو او د دې هیواد د مدني ټولنو له استازو سره هم وګوري. دغه استازوالۍ د دې ناستې وخت نه دی په ډاګه کړی، خو د ازادي راډیو قرغز څانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته به د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د دې هیواد په پلازمینه بشکک کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن له دې وړاندې د رواني فبروري په 15 افغانستان ته هم سفر کړی و. نوموړي د دغه څلور ورځني سفر په پای کې ویلي و چې د سفر هدف یې له طالب چارواکو او افغانانو سره د نظرونو تبادله وه او هیله مندي ښودلې وه چې د دوهې له ناستې تمې واقعیتونو ته په پام او ټول یوې ښې او رغونکې ناستې لپاره باید چمتو وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو شمیر پوهان د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته مهمه بولي. له ډلې وایس ناصري ازادي راډیو ته وویل،
د دوه هیلې ناستې وړاندې د هیوادونو په خپلو کې سره بحثونه کوي او په متحد ډول له یوې غوښتنې او د طالبانو په وړاندې له پخوانیو نړیوالو شرطونو سره ځي. نو ویلای شو چې د بشکک ناسته د دوه د کنفرانس مقدمه ده او د افغانستان په اړه د کانفرنس د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه اسحاق اتمر وایي، د بشکک ناسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون، د وسلو نشه یي توکو، د قاچاق په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو او په دې اړه د تفاهم او یو واحد دریځ د خپلولو په موخه ترسره کیږي.
دغه سیمه ایز هیوادونو اندېښنې ډیری د افغانستان په باورت کې د مختلفو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دی او بل د مخدره موادو د قاچاق مسله وی. که چیرې دوی په دغه ناسته کې په دغه توافق سره ورسیږي، نو بیا کیدای شي چې دوی په یو متحد نظر سره د قطر ناستې ته ولاړ شي.
خو طالب چارواکو په وار وار د سیمې د هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې استعمال رد کړی او د غشان یې د مخدره موادو او وسلو د قاچاق راپورونه هم رښتینی نه دي بللي. ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د با سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. د طالبانو حکومت هم د دوهې ناستې ته بلل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله ویلي و چې د دوهې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقام له مخې په هر لس ایرانیانو کې شپږ یې کار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې، د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هر لس ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښایي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنی د هغو کسانو په شمیر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 زره تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې 2 ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي 2 ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي هڅونه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي او په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سرکار د دوشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې طالبان غواړي حکومت یې مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې پلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپینی مانی د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبې په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکي اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړی او لدې غونډې څخه د امریکا حکومت څه تمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونې حاکمانو په توګه وپیژندل شي کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلارې هم بدل شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې خونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وخی نو شونې ده چې امریکا خپل تګلارې بدل کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه صلاح الدین سیدی وایي
اما که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاحات څه کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربتوب جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه خپل دریض نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژۍ په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ټاکلو خبري وشي.
د ایران سرحدی مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله تر 2000 ډیر غیر قانوني کډوال نیولي. ځینې ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندان په حواله لیکلي دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیساتو لخوا نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری اجانس ارنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلی له قوله ویلي چې دغه کسان د تیښتې پر مهال د پولیسو ساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکی په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تیښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نکړه چې په دغو کسانو کې څومره شمیر افغانان دي، خو هره ورځ یو زیات شمیر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وای د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو لړلې فواد ربانی ازادي رادیو ته ویل
یو نه کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسي کې خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کار ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ لامل افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
راپور کې مو د هغه افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو او د هغه غیر قانوني کډوالو چې د ایران او پاکستان سرحد ته نږدې نیول شوی دي. اوس به تخار ته ورشو. د تخار د ینګیول سوالي اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی دی چې کابو شپږ سو کورنۍ او تشپه ورځ برېښنا ورکوي. له دغه بند څخه تولیدونکو برېښنا خلکو ته د چې په کومو برخو کې کارول کیږي او په څه کې ورسره مرسته کوي ورزو په دې راپور کې جزئیات ورو.
د تخار دیانګ قلعه ولسوالۍ یو وسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت دیانګ قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو وسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې لامل یې د سیمې کابو شپږ سو کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې دي. وسیدین چې په یانګ قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده هغه ازادي روډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونه هم جوړې کړې دي.
دا له صفر ونیول دغه لس پنځلس کاله کېږي چې موږ دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل هغه به راسره نیم کړه دوه منه به واس. اوس پنځه ویس منه یو من وړه موږ مزه اخلو. شولم په همدا رقم بیا خر واشولې من دې اخیستلې شپږ منه وریجې موږ یو خر واشول منه دوه منه اخلو. خلکو ته ډېر اسان
دی. سیمه خلق هم دغه برېښنا بند جوړېدو لامل خوښي سرګندوي او زیاتوي. له ډیرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ روډي ته وویل
دغه سړی شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د آرامۍ د خلکو په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي کې دلته پنځه برق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا شپږ سوه لکه روپۍ په دې باندې ازینه راغلې ده.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبیزاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمیخوردیم، این حالی ما خوش هستیم.
ما برخنا تلاس رسی ندرلود، نو ده کورونو ده رناکول لپارمول تیلی چراغونو لکه الیکین او لمپو کار خسته. ده برخنا بند پا جوڑی دو سره موگ لچالی رسات برخنا برخمن شو، او اوز پخ پلو کورونو کی لیخچال ده کالی و پریمینزل و ماشین او لنو رو برخنای وسایلو هم کار خلو.
دیانګ قلا ولسوالی دی افغانستان یو بل وستونکو جمعه دین وای وست دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېخنه دیګونو کې پخوي.
ای بار بشور مسد به مردم بشور سولات ایجاد کده مردم
د برېخنه ته باندې یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دی. د دې بن ترڅنګ یو د وریجو د پروسس کارخونه او یو برېخنه جرندې هم جوړ کړي ده او د شولو د پروسس لپاره دیرش څاګانې هم جوړې کړي دي او د غرض د شولو د پخول لپاره برېخنه دیګونه هم راوړي دي او لامل د سیمې کروانګر له خو سہولتونو خمن شوی دی.
د دې برېښنا څښتن وای ک د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دوی کولای شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او لامل به د انګی قلعه ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګی قلعه ولسوالۍ په افغاني سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د امو سین په اوبو چلیږي.
دویمه نیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغزستان په پلازمېنه بشکیک کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې ترې او بحثونه وشي. د ازادي راډیو قرغزي څانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. د راپور له مخې په بام کې ده چې د بشکیک په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبرو کړی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی هم بشکیک ته رسیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یو نامه مشر روزا وتم په هیواد راډیو دورځ په مناسبت ویلي چې د راډیو پرسا د نړۍ تصور ګران کار دی. میرمن وتم بایو نن د کلید راډیو ماو مرسل راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یو پیړۍ کې د خبرونو تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخو کې د راډیو ونډه وستایله. هغه په خاص ډول مرسل راډیو چې خزي درکوي د هیواد رسنیز فساد رنگینه او د خزو د نظریو د خبرولو لپاره مهم وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د میرمن وتم بایو د کتنې لجریان خبرې شوی شمیر خزی په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلي. طالبانو په تیر نږدې دوه نیمو کلونو کې پرسنیو کې د موسیقي او سریالونو په خپرولو بندیز لګولی دی. واشنگتن له پاکستان وخت دي شو د غونډو د ازادۍ درنوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړی، امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درنوي غواړي او چمتو دی چې په پاکستان کې له نوي حکومت سره شکل جوړ شي کار وکړي. دا خطر داسې مال کې چې په پاکستان کې چارواکو خبرو کړی دی چې د افغاني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لارینونو به بندیز لګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګون پورې تړلې کاندیدانو چې د فبروري د تم په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړو، په انتخاباتو کې تر ټولو ډیر رای ګټلې، خو دغه د پلویانو په وینا باندې شو په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدل شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالر بودیجې لایحه چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته پکې ده تصویب کړه. دا لایحه که څه هم د اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د استازو جرګې داسې نخین خانې ښودلې چې ښایي تصویب یې نه کړي. سنا د لایحه په 20 موافق او 9 مخالف رایې تصویب کړي. په داسې حال کې چې 1.2 رایې ته اړتیا وه چې دا لایحه تصویب شي. دا له وروسته له هغې د 22 جمهوري پالو وکیلانو چې له دې لایحې سره مخالفت کوه له ډیموکراټانو سره یو ځای شول.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خوب وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوی بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هرکلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د دکتورا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ ډېر مزایل براتل مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دی وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي یا تل څه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا ترکچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکړوالې برته هیوا ته راستون شوی او د لیسی او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتله. مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسخت یې دی وخت نه و. منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یو وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل بیا به همالته په دې زیرزمینیګانې کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي. بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیرزمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته شرایط ډیر سخت وو. د انقلاب نه تښتیدلی و خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دی هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل موږ ته یو ډول په میراث پاتې و. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي و. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې موږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې موږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. موږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توانو زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره به یې د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په چیرنه کې همدا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه داغې بیا ارزښت هم ډېر وي، داغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته، خفګان هم شته، که سخته پکې شته، خوشحالي هم شته. نو دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه، ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر وسیګم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم، او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله، ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي. د مثبت فکر خاون وي، او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شروع چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر. بیا ما وچی زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چکله فارغ شوم. زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه و چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لري پاتې هم، خو ما غوول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې، نو د دې په ځای به دې تب ویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا ما غوول چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې، کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول پکې په 1400 کال کې، او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېرې ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داس یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان او پیژني، ټولنه او چاپیریال او پیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د دې وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیريال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چابیريال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چابیريال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دام په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي. کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانانو ته مې هیله ده شته چې لسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې اورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټواله ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې لا اتلسو کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کی سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسي پیدا کی په یوه د شغته او سم وخت او ټاکی یا په سمه طریقه لغن استفاده او کی بارکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته لکه زما یو خور ډېر خپل آیپټ کې مصرفوي گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دی کې مصرفوي درس هم نه وای او د کور کارونه هم دمر نه کوي
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 33 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې خپل درسونه باندې فوکس وکړي خپل درسونه وای کورسونه تعقیب کړي ځین نور شیان باندې پام وکړي هغوی اکثره وخت په برخي شیان مثلا ټلیفون دی آیپډونه دي او ځین نور شیان چې اوس راوتل دي په غوی باندې مصرف دي د مصرفیت دی وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو باندې حل ته مصرف دي کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرې خودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسي پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصرفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کوي نو بیا دا ستونزه ده ستونزه ده سیم په وخت سره کړی هم په درسونو کې پات راغلی وي
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د په نظر د له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دی هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کومې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي هغوی لیاقت پیدا کوي هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي وخت باید منظم کی ځکه کچیر یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنیو مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شې دي چې د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د ګیم استفاده استفاده کول دته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په کې دی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه. خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دی چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یو برخه یې دغه هم د سدي څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سي ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږ او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي نه په خوند کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دا شی ځان ته تشخیصولای سي سي دې ظفر ځن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زبیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
فکر کرم پیاری فکر کرم پلی آ سرسری سرسری ما دخلم جبر ما کا یاوری ما دخلم جبر فکر کرم تو یاری مپلی آ سرسری ما دخلم جبر ما یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم نیک مدعی
ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم